په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې به واورئ پاکستان کې د بجلی بحران، اولس د حکومت پر ضد مظاهرې کوي او حکومت دړکور کړي چې د وابډا پر ضد با مظاهره کوي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې پالیسۍ جوړول په دغه اړه باندې سهلې ځلې روانې دي او قبایلي سیمو کې د دغه خلکو دغه سیمې د خلکو ستونزې ولې پیچلې کېږي په دغه اړه به هم راپور درته درکو. کولمبي اردو انیس اجمل تاج د دې خبر نه و.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهرو کولو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې پرون په ډرون برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي او په عراق کې د تشدد په پیښو کې 13 تنه وژل شول. اوس د خبرینو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د غیر اعلانیه او زیات لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهرو کولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د صوبه اسمبلی غړو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دي که په صوبه کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په فوري توګه ختم نه کړل شو، نو د بجلی د محکمې پیسکو مخې ته به مظاهرې وکړي او د غوښتنو نه پوره کېدو وروسته به په ټوله صوبه کې مظاهرې پیل کړي. صوبه غړو دا هم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې 8700 میگا واټا بجلی پیدا کیږي او د صوبی ضرورت صرف 3.5 میگا واټا بجلی ته دی، خو د مرکز لخوا خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک روان دی. په شمالي وزیرستان کې پرون په ډرون برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دغه کسان په میردی کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوې. بلخو د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلي وو چې 14 تنه مشکوک وسله وال قبایلي سیمو کې وژل شوې دي. چارواکي وایي دا کسان د امریکا د بی پایلټ الوتکو او د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې وژل شوې. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې خبر ورکوي. د خوست والی د مطبوعاتي دفتر مشر بریال روان مشال ریډیو ته پرون ویل چې دا سرتیری پرون په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین په چاودنه کې وژل شول. د بریال روان په وینا په دې پیښه کې 15 نور پولیس ټپي شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یا یوناما پر ملي شورا غږ کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون زر تر زره منظور کړي. په کابل کې د یوناما یو ویان د نصیف الله سلارزی مشال ریډیو ته پرون ویل ملګري ملتونه تمه لري چې یاد شوی قانون د ملي شورا د ګرمۍ له رخصتو مخکې منظور او نافذ شي.
زمنګ تمه ده چې دا قانون زر تر زره د افغانستان د ولسمشر لخوا توشیح او تصویب شي. افغانستان ملي شورا هم خپل هڅې ټول ټاکنو د قانون د نهایي کول لپاره دوام ورکړي او هم بیا هم دا د ټینګارم دا دی چې سکل مخکې نه چې رخصتیان ته ولاړ شي دا قانون باید هم نهایي شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم داراس ویلي دي چې د 2014 کال د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو انتخابات په افغانستان کې د ثبات او دوامدار سیاسي انتقال لپاره اهمیت لري. یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو په ترسره کولو کې مثبته ونډه واخلي. بلخوا د فراه ولایت نوی والی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې د امنیت ټینګول به د ده د کار په لومړیتوبونو کې وي. محمد عمر شیرزاد پرون په غونډه کې چې د فراه د والی په توګه د ده د پیژندنې لپاره جوړه شوې وه همداراس وویل چې له فساد سره به جدي مبارزه وکړي. د فراه ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دې ولایت پخواني والیان هم ورته ژمنې ورسره کړې وي خو عمل یې نه کړې. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران په نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. سی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې د اسرائیل وزیر اعظم په ایران تور پورې کړ چې د ایټمی وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ وړي. بنیامین نتنیاهو ویل ایران ایټم بم جوړولو ته نږدې کیږي او دغه په وینا تهران ته باید واضح شي چې ایټمی وسلو جوړولو ته به پرې نه ښودل شي. هغه زیاته کړه داسې نه ښکاري چې د ایران د ایټمی پروګرام تګلاره به د حسن روحانی په مشرۍ کې بدل شي. نتنیاهو نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پوسی ګواښ په شمول په ایران سخت بندیزونه ولګوي. ایران دا نه مني چې ګنی دا هېواد د ایټمی وسلو د جوړولو هڅه کوي او ټینګار کوي چې ایټمی فعالیتونه یې سوله ییز دي. د عراق چارواکي وای پرون د بغداد په جنوب کې د شیاګانو د استوګنی بسیمو کې د بمی حمله لړې نيستي 13 کسان وچل. پرونی 14 لرو جماعت مخ کې پیل شوې. د ریپورتونو لمخې په جنوبي بندري خار بسره کې د بمی 14 لړې 8 کسان وچل. په کربلا، کوت، ناصریا او مسیب خارونو کې هم دیتا ورته 14 وشوې. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د بمی 14 په لړې کې له 13 زیات کسان وچل شول. تمه دا چې د امریکا لوړ پوړي چارواکي به په قاهره کې له مصري مشرانو سره لیدو وکړي. د پوځ لخوا د جولای په 3 نیټه د ولسمشر محمد مرسي د لری کول وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویلیام برنز مصر ته لومړی سفر دی چې د امریکا د لوړ پوړو چارواکو لخوا ترسره کیږي. تمه دا چې ویلیام برنز به د خپل سفر پر مهال د مصر پوځي او نگران حکومتي چارواکو سره لیدو وکړي. کېدای شي د ویلیام برنز دا دوره تر نهه ورځې پورې دوام ولري. دا څرګنده نه ده چې نوموړی به د اخوان المسلمین له مشرانو سره هم لیدو وکړي او کنه. او رسته خبرداري چې پاکستان ویسټ انډیز ته په لومړي یو ورځني کرکټ میچ کې بیګا په یو سل او شپږشت رنزونو سره ماتی ورکړه. په ګیانا کې د پاکستان لومړي بیټنګ وکړو د نهو وکټو په نقصان یې 240 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په یو څلوېښتو اوورونو کې 98 رنزونه جوړ کړل. د پاکستاني لوبډلې په ګټلو کې مهم کردار شاهد آفریدي ترسره کړ چې لومړی یې نیمه سینچری پوره کړه او بیا یې وو وکټې واغستې.
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې نیس اجمل وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدې شي. د بجلی بحران د پښتونخوا حکومت د وبډا پر ضد احتجاج دړکه ورکړې ده. د عوامي نشتر ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد سیاسي قیادت یو خوله نه دی.
لازم ده چې یو اراده غواړي او زموږ موجوده حکمرانانو سره شاید چې دومره وخت نشته یا د شتګردۍ ته د هغوی دومره توجه نشته.
ورځ تر ورځه د پاکستان د قبایلي سیمو ستونزې ولې پیچلې کیږي؟ په دغه اړه کارپو ایاز وزیر وایي
د قبایلو د حکومت په چلولو کې د سره نغښته نه څوک غاوري. په هغوی باندې حاکمان پردي خلک دي.
د پاکستان افغانستان سیمه ورنل نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردن کو زمګړم به موضوع په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بجلی بحران دی. حکومت دغه ژمنه کړې وه چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي او پښمنۍ په وخت به دوی بجلی نه قطع کوي، خو د هغې باوجود په دغه وخت کې د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي چې له کبله یې ولس د ډېر سختې غوسې او خفګان مظاهره کړې ده او په دغه اړه باندې زی په زی باندې احتجاجي مظاهرې هم کیږي. اوس د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې که دغه غیر اعلانیه لوډ شیډنګ اون درېږي نو دوی به د وابډا پر ضد مظاهره کوي. په دغه اړه څو شېبې وړاندې د پېښور نه خالد خان را سره څه داسې معلومات شریک کړه.
وګورو نو د دې نه مخکې کله چې په مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت او نو شهباز شریف چې د پنجاب وزیر اعلی او هغه به هم دغه شان دړکې ورکول او دغه یو سیاسي دغه به کولو. پرون په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ابو الوز ویلي پرویز خټک او بیا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پېښور ایم پی ایس د اسمبلی غړي پاتې پاره کې ضیا الله افریدي دا وزیر اعلی مشیر هم دی اغیم دغه خبري غونډه کړې ده او هم دغه دړکې ورکړې دي ک مرکز یا د بجلی محکمې په صوبه کې دغه د بجلی لوډ شیډنګ بند نکو نو دی باندې نن لکه نن د ګل دورې نه باندې احتجاج کوي او د پیسکو کم چې دلته صوبایي د بجلی سپلای ورکولو کمپنی ده نو هغه دفتر مخه ته به احتجاج کوي. کوم خبره چې تاسو کا بالکل دا کوګورون خیبر پښتونخوا په ټول هیواد کې د ټول نزيات بجلی پیدا کوي او بیا د دې خرج هم کم دی لکه دغه معلومات د بجلی محکمې هم ورکړې دي د پښوای سملې کې نه راغلي چې پنجاب کومه بجلی استعمالوي نو هغه سلور شپېته فیصد د ټول ملک بجلی استعمالوي او بیا په خیبر پښتونخوا 10% بجلی استعمالوي. نو دې دغه وای چې کوم بجلی زیات استعمالیږي نو په کار ځای چې هلته لوډشیدنګ هم زیات شي د هغه استعمال زیات دی او بیا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی پیداوار هم زیات دی د دې استعمال هم د نورو صوبو په نسبت کم دی. نو ولې دې د ټول ملک هغه بوج په دغه صوبه باندې چې لکه لوډشیدنګ چې کیږي د بجلی دغه بندش چې کیږي هغه بیا په ټوله صوبه کې یا په ټول ملک کې یو شان کیږي. نو د دې تیر حکومت هم دغه مطالبه وه چې په کار داري چې د دې 13% یا 10% خرج دی نو 10% لوډشیدنګ هم دی کوي ځکه چې ټول ملک سره د دې نه برابرې. خو بلخوا د پیسکو د چارواکو دغه دی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی غلا زیاته کیږي د بجلی استعمال زیات کیږي نو دغه لوډشیدنګ دی په ټول صوبه کې بیا یو شان کوي. خو دغه دریض صحیح ځکه نه دی چې په کراچۍ کې یا په نورو صوبې د ملک په نورو حصو کې دغه د بجلی غلا دغه استعمال ټول نه زیات دی. نو دا تاسو چې کومه خبره وکړه یو خو په صوبایي اسمبلی نه د داسې یو قرارداد راوړو چې په مرکزي حکومت باندې د بجلی په محکمه باندې دباو واچي هغې نه غوښتنه وکړي. خو اوس دغه د احتجاج بله خبره وزه دا وکړمه چې ځینې کارونه داسې دي چې هغه صوبایي حکومت کول شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند امن پر ځای کولو په لړ کې د ټول ګوندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. په دغه اړه باندې هلې ځلې هم پیل کړې دي. خو ځینې ګوندونه د نوي حکومت لخوا د امنیت کړنلارې په اړه اندېښمن دي. دوی وایي باید د پاکستان موجوده حکومت داسې یو پالیسي جوړ کړي چې په نتیجه کې په سیمه کې امن ممکن شي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور اورو.
د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د امن پر ځای کولو په لړ کې د ټول ګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې او د دې لپاره یې له مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره رابطې هم کړې دي. که څه هم د پاکستان موجوده حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو او د امنیت پر ځای کولو لپاره نوې امنیتي پالیسي جوړوي، خو ځینې ګوندونه د نوې حکومت د کړنلارې په اړه اندېښمن دي. د جماعت اسلامي ګوند یو مشر غړی او د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق وایي مرکزی حکومت لا پکار دا یو داسې امنیتی پالیسی جوړ کړي چې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د ریزونه پکې شامل وي.
کله خدا دا چې لکه د پرویز مشرف پالیسی نه روان دي، پیپل پارټي هم پالیسی نه وشلولې، معاشي او سیاسي او تعلیمی او هر لحاظ ته پاکستان ته نقصان ورسېده. موږ اولنه مطالبه خدا کو چې د امریکای د دې ملګرتیا نه د پاکستان جدا شي، د دوه په نتیجه کې پالیسی نه جوړ نشي. قومی اسمبلی کې هم پالیسی نه ترتیب شوې، نو هغې باندې هم عمل ونه کړ. موږ دا غواړو چې دا کنه دا اجلاس نشستن او برخاستن پورې محدود نه دی پکار.
د دین وړاندې عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام ګوند هم ټول ګوندیزې غونډې رابللې دي، خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. بلخوا طالبانو د دوی د دویم مشر ولی الرحمان د وژنې وروسته د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. عوامي نېشنل ګوند چې د تیر حکومت پر مهال یې ګڼ غړي په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي، یو مشر میاں افتخار حسین یې پاړه وایي چې د مرکزی حکومت لخوا د رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس نه کوم خاص امیدونه نه لري.
موجوده حکومت چې کوم دی نو هغه د کاروای خبره بالکل لکه په اشارو کې نه کوي چې داسې یو وفد په خصوصي توګه جوړ شي. یو چې هغه خو اول دا ډډ لاک چې کوم د ولی الرحمان د مرګ نه پسته شوی دی چې دا خو لري شي. البته موجوده حکومت ته به یوه خبره ضرور وي چې دې کې شک نشته چې قطر کې مذاکرات د افغانستان د طالبانو د امریکې یا کېدی شي او یا د کېدو لپاره چې کوم دی نو کوشش روان دی. نو ولې په پاکستان کې نشي کېدی؟ لازم ده چې یو اراده غواړي او زموږ موجوده حکمرانانو سره شاید چې دومره وخت نشته یا د شتګردۍ ته د هغوی دومره توجه نشته.
خو افتخار حسین زیاته کړه د پاکستان د امنیت لپاره ضروری ده چې باید طالبانو سره مذاکرات وشي او د پاکستان نوی حکومت لا د امنیت راوستو په لړ کې د 21 ګامونو پورته کولو نه وړاندې امنیتي ادارې په اعتماد کې اغستل پکار دي.
بنیادی خبره چې کوم دا چې کله مذاکراتو د پاره خبرو شي نو دشتګر نورم تیز شي. نو دشتګر دلم پکار دي چې هغه د سیز فایر اعلان وکړي او د دې دغه وخت کې مطلب دما کې نه کوي. نو دوی دغه وخت کې په شدت دا کار شروع کی چې کله د حکومت طرف نه لږ نرمي پیدا شي نو دوی نورم په تیزه شي. لهذا سوال دا پیدا کیږي چې مذاکرات یوازې د مسلې حل دی او کنه دی.
بل خو د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای دوی په کمی امنیتی پالیسۍ د ټولو ګوندونو دریس ته ګوري او په ګډه به یو داسې کړن لار ټاکي چې په نتیجه کې په پاکستان او افغانستان کې امن ممکن شي.
پچھلی حکومت مشرف کی پالیسی پر چل رہی تھی، ظاہر ہے ہم مشرف کی پالیسی پر اور پچھلی حکومت
تیر حکومت د مشرف پر پالیسی چلے دا خو مونگ د مشرف او تا تیر حکومت پر پالیسی نہ چلے گو. مونگ دا قومی امنیتی پالیسی دا سے جوڑا ولغواڑو چے پہ نتیجہ کیے پہ سیما کے امن راشی بلدا چے طالبانو پہ نواز شریف او تحریک انصاف دا مذاکرات پہ لڑ کے باور کرے وہ نو اس خو دا گندنا پہ حکومت کے ہم دی بیا طالبان ولی دا خبرونا پشا شوی دی. زما پہ خیال دا معاملہ دا خبرو دلارے ہواری دلے شی طالبان دے پلی غختنې زمنګ په وړاندې کې دي او خو فکر او جذبه سره دی د امن په باب خبري وکړي ځکه چې د الله پاک د بندگانو د ملکولو لپاره هیڅ معافي نشته.
بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے ان کے لیے کوئی معافی نہیں.
یاد دی بھی چې په تیر وختونو کې هم د طالبانو سره د مذاکرات وروسته د سولې معاهده شوی خو نتیجې مخته نه دی راغلی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سرد جنوبی وزیرستان دا چرته ځای طالبانو د تیرو دریو کلونو نه په سیمه کې د خلکو د ورځنی ژوند لپاره هدایات جاری کوي خو سور ز وړاندې په خلکو په دې بندیزو لګاو چې دیبا نری جامع ناچی په دغه غاړه باندې یو پمپلیټ هم خپور کړی دی. د طالبانو لخوا دا ډول ګام ته ځایي ولس او حکومت په کم نظر ګوري او دغه تا په اصلي معنی کې واک ته چا دی. په دغه غاړه د مجید بابر راپور ورو
د جنوبی وزیرستان په وانا کې ځایي طالبانو سوره د مخ کې د یو پمفلیټ په ذریعہ ځایي ولستا هدایت نامه جاری کړی دا چې نارینه او زنانه به د نړۍ کپڑے نه جوړی جامې نه اغوندي او د کپڑے ځایي دکاندارانو ته په مخاطب شوی دي چې دغه هدایت باندې عمل ونه کړو نو جرمانه به پرې لګول کیږي. په وانا کې مې د یو ځوان نو پختل چې آیا هغوی د طالبانو لخوا دا هدایت منی او کنه. د غزوان راته د نوم نه خودلو په شرط وویل
چې دا خو تقریبا د درې څلور کالو نه دا سیستم دغه څه چلو دي. دا مخکم دا سبا خو د اختر موکه چې یو اختر کله را نږدې سي کنه اختر موکه راشي نو دا بیا د پمفلیټ ایشو شي. هغه دا اعلان کړی دی چې نری جامې چې بدن په کشکاری هغه به چوک نه اچوي. دا سه جامې بالکل خلکو اچول چې هغه به بدن ښکاری دن او هغه ورته وویل چې دا د اسلام خلاف دی. په کلی کلی وي چوک روژه نه ونیسي نو هغه ته به 20 کوړې سزا ورکوو. هغه په کلی کلی وي چې کوم دکاندار نری جامې خرڅوي نو هغه دکان باندې به جرمانه وي 20,000 وکه 50,000 اوس را نه اراده کنفرم نه ده چې څوک یې واچوي. دوکاندارو ته لیکلي وي چې خرڅوي به نه.
د غزوان نه مې وپوښتل چې د دوی هر ورځنی ژوند په یاد سیمه کې د طالبانو د موجودیت له وجې څومره اغېزمن شوی دی. نو هغه زیاته کړه
ټی وی ګوري بالکل په کورونو کې او په ګاډي کې بالکل اوی دی چې خو بازار کې چې کوم سره عام نه دي کنه. حکومت لمدا مطالبه ده چې یو حکومت دی یا د طالبانو وي یا د حکومت وي.
د وانی یوې زنانا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته د طالبانو لخوا د نرو جامو پاړه د حکمنامې پاړه د نظر شریک کړو.
مونږ هغه ته جامې اخلي وس دا مدا اوس سید دا پرانا اختر دا پرانا وی جامې غټه جامې اخلي خو کټن کټن و غټ کټن شته غا نارای هم شته تا هو اخلي اے ایل تای دي کاندرو ابي کاندران نا وس ولې غا ډیزل ته ته کول نه وس ولې امه که اتری دا ومن بده او دا وځ بندې هو.
د طالبانو لخوا د دې حکمنامې پاړه مو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او نورو چارواکو سره د حکومتي دریس پختلو لپاره رابطه په بیا بیا برابر کړه خو هغه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو په مرکز کې د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې په خوانی وزیر قانون او موجوده سېنټر ظفر علي شاه نه وپوښتل چې آیا د عام ولس د ژوند په معمولاتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا مداخلت د دوی حکومتي واک ته نیخ په نیغ ګواښ نه دی او د نور پاکستان په پرتله د وانی د خلکو بنیادي انساني حقوق د دوی د حکومت او ګوند لپاره څومره ارزښت لري. نو هغه وایي
100%
که د جنوبی وزیرستان ولسته او که د شمالی وزیرستان هغوی هغومره پاکستانیان دي څنګه چې زیم ته او یا میانوا شریف ته. زمونږ حکومت به د دغو خلکو د حقونو دفاع کوي ځکه چې د هغوی د بنیادی حقونو د حفاظت لپاره د ریاست هغومره ذمواري جوړیږي څومره چې د یو بل پاکستانی لپاره جوړیږي.
په وانه کې چې څومره ځایي کسانو د مشال ریډیو سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغو ټولو د طالبانو د ویرې له وجې د خپلو نومونو خپرولو نه انکار وکړو او زیاته یې کړه چې هغوی د تیرو دریو کالونه دا ډول هدایات یوازې د ویرې له وجې په منلو مجبور دي.
ګرانو مینهوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
او هم د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږو. په دغه قبایلی سیمه کې په ډېرو سیمو کې د حکومت واک په کمیدو ښکاري ځکه چې په ډېرو سیمو کې وسلوالو خپل اختیار قائم کړی دی او خلکو ته حکمونه جاری کوي. په دغه اړه باندې زما همکار مجید بابر د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي کارپوه ایاز وزیر سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
په نورو صوبو کې د خلکو خپل حکومت وي، خپل واکمن وي، د همغه ځای خلک وزیر اعلی هم وي، ګورنر هم وي، وزیران هم وي. هغه رنګ شی په قبایلي سیمه کې نشته. د قبایلو د حکومت په چلولو کې د سره نه غږ شته، نه څوک غږ اوري. په هغوی باندې حاکمان پردي خلک دي چې هغه سیول افسران دي، فوجي افسران دي، او هغه هم د هغې سیمه نه دي، د باندې د نورو سیمه د پاکستان سره راغلی دي. نو اخواران د مسله نشي حل کولی. مقصد مې دا دی چې څو پورې د فاتح خلکو ته خپلواکي نه وي میلاو، خپل حکومت نه وي ورته میلاو، نو دا رنګه معاملې به کیږي. دا آئنده به هم کیږي، بیا بیا به هم کیږي.
آیا وزیر صاحب اوس دغلته کې چې کوم تاسو خبر وکړ نو د پاکستان د آئین تر مخه دا د ولسمشر د انتظام لاندې علاقه ده، د خیبر پختونخوا د ګورنر د ادارې لاندې دا علاقه ده، اول ته فوج هم شته، نو دغلته خو یو رټ شته، یو حکومتي موجودګي خو شته کنه جی؟
بالکل شته صاحب. دوکتارنګ په سیزو بیا خو به همغه سړی راونیسو کوم طرف ته چې تا اشاره وکړه، زموږ صدر صاحب چې د انتظامی امور مشر د قبایلو همغه دی. خو په دې تېرو 15 کالو کې چې زرداری صاحب صدر دی، د الله په فضل یوه ورځ یو قدم د قبایلو په خاورو نه دی ایښ. هیڅوک نه ورځي، نه پروا کوي، څه شی دي لیوانو پړانګانو نه. نو ځکه زه وایم چې دا مسله چې څوک پورې خلکو ته حواله کړې شوې نه وي، نه زرداری صاحب حل کولی شي، نه فوج حل کولی شي، نه بل سړی حل کولی شي.
آیا وزیر صاحب، په شمالي وزیرستان کې د پاکستان حکومت ولې د یو لوی اپریشن نه بیا بیا انکار کوي؟
د اپریشن په حق کې خو ذاتي زه خپلم نه یم، ځکه چې په ټوله قبایلي سیمه کې وګوره، په هر ایجنسۍ کې اپریشنونه شوي دي. د هغه اپریشن تر اوسه پورې منطقي ریزلټ نه دی راوتی. هسې پکې عام سړی جوبل شي. په هر ایجنسی کې وګوره، د آی ډی پی چې شول، د کوره به درک شول، خلک راغلل پېښور ته، ډېره اسماعیل خان ته، ټانک ته، دا ملیټنس خو نه وو، دا فوج خو نه وو، دا هغه بې غریب بې درکه خلکو چې نه د چا سره جنګ و نه معامله وه. د دوی دواړو په جنګ کې عوام وچتېدل. او پخوانی متل دی وي چې غوایان چې جنګ سره کوي نو چنډخې په منځ کې وچتېږي. نو هماغه حال دی د قبایلو خواران.
آیا وزیر صاحب، ګوره تاسو خبره وکړه د مقامي خلکو، د مقامي حکومتونو، مقامي خلکو ته د واک ورکولو، نو مقامي خلکو خو به د ګو د لارې خلق وستل، خلق کینول، خلق پاسول، خلقو ته اختیار ورکول، خلق به صدا کول. په شمالي وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې داسې کومې جرګې ولې نه کیږي اوس؟
دا رنګه معاملات په قبایلي سیمه کې زما په یاد نه تیر شوي، لکه د اوس چې د امریکې د افغانستان د راتګ نه بعد پېښ شول. بهرحال دا اوږده خبره ده، طرف ته به نه ځو. دا اولنی وار دی چې په دومره غټ لحاظ باندې خلک خوځي راخوځي اوړي راوړي، لکه څنګه د تا کلا یا زما کلا یا د بل کلا د پاکستان نه ده چې دا سیمه استعمالیږي، دارنګه د پاکستان کلا ده چې د هغه خلاف د افغانستان سیمه استعمالیږي. نو دا ټوله منطقه په دې وجه په مصیبت ته په عذاب ده. امید دی چې دسمبر 2014 پورې به د افغانستان کشاله حل شي، نو شاید د دې به څه نتیجه راوړي.
بخیرانه پښتنه دا تاسو خپل هم د قبایلي سیمو سره تعلق لري، قبایل د دې مسلې حل دغلته د امن د بشپړ کېدو لپاره کوم ځانګړی حل لري؟
قبایل د دې مسلې حل په یوه میاشت کې راایسته شي، حل کولی شي، خو په هغه صورت کې چې قبایل خپل واکمن شي، د خپل منطقې د خپل خاورې انتظامی امور حکومت چلول دوی ته حواله شي. اوس خو پکې غریبان د غلامانو غوندې د پردو خلکو غوندې وخت تېروي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان د لوی تجارتي کاروباري ښار کراچۍ څخه په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته د تیلو رسد د کاروبار سره تړلي خلک وایي د دغه کاروبار د بندېدو وروسته د دوی په کاروبار سخت اغیز پرېوتی دی. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ په شیرینجنا کالونۍ کې د سمندر څنډې ته په تیر شوي سړک باندې ګڼ شمېر د تیلو ټینکرې پرتې دي. دا ټینکرې چې ټولې اوس زنګ وهلي او کباړیان یې په غوڅولو بوخت دي. خواوشا دوه کاله مخکې په همدې ټینکرو کې په افغانستان کې میشت د نیټو او حساب ځواکونو ته د کراچۍ څخه تیل وړل کېدل. د خیبر ایجنسی عزیز د شپږو لاریو چې ټینکرې په باروي مالک وو، خو اوس هغه خپل ټینکرې په کباړیانو خرڅې کړي او لاری یې هم بې له ټایرونو په ځمکه پرتې دي.
دا باندې شپږ لکه روپیا بس اوس په 2,00,000 روپیا کې خرڅېږي او کباړی اخلي. یاره بس نیم په نیمه ټینکرې ماتې شوې دي، نیم په نیمه به نور ماتېږي. نو خلک به سوره شوی دي، خرچه به سره نشته. لاره هم بس څوک یره دلې ولاړې ماته ګوړې کراچۍ کې خو پرې چې په کلي کې په اثر پرې وته، ځکه چې خلک خراب شول. مزدوري وه، اوس مزدوري نشته، بل هېڅ څه کاروبار نشته. بس دا یو ترانسپورټ کور دی، ودان خراب شو.
د یاد کاروبار سره اړوند یو ټیکهدار شاکر خان وایي د تیلو د رسد کاروبار زیاتره د قبایلي سیمې خیبر جنسي خلکو کولو. د هغه په وینا د دې کاروبار د ختمېدا سره د همدغو خلکو په کاروبار سخت تغیز پریوتلو. پاکستان ټینکر اسوسییشن یو چارواکی مشال ریډیو ته ویلي 15,000 په شاوخوا کې ټینکرو په افغانستان کې میشت بهرنوز واکونو ته له کراچۍ څخه تیل چلول، او د کله راهسي چې د تیلو سپلای بند شوي نو نږدې 2,000 لارۍ افغان ترانزیت او یا هم نیټو ته د کنټینرو په وړلو کې بوختې شوي، خو پاتې نورې په زرګونو لارۍ د سمندر په غاړه ولاړې وې چې اوس خرابې شوي او په ځمکه پرتې دي. د هغه په وینا د اوږدې مودې له انتظار او په 2014 کال کې د نیټو پوځونو د افغانستان څخه د وطنې تر اعلان وروسته اوس د ټینکرو مالکان مجبور شوي چې خپل دغه کاروبارونه په کباړ خرڅ کړي. یاد دی وي د 2011 کال د نومبر په میاشت کې د نیټو ځواکونو لخوا په سلاله چیک پوسټ د حملې وروسته پاکستان نیټو ته د پاکستان لزمکنۍ لارې د تیلو او نور سامان سپلای بند کړی و. که څه هم دغه بندیز بیا وروسته لرې کړی شو، خو د تیلو رسد تر اوسه د مختلفو وجوهاتو له کبله شروع شوی نه دی، چې د دې له امله د قبایلي سیمو یو شمېر خلکو کاروبار ته سخت زیان اوښتی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوله غواړي بېشکه چې
ډېره سخته روانې تېره هر څه
کېږي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اور دن گدرنگ شبیل با پختونخوا کی دا گرمی دو لسنی میں بجے کی دن کی دی دانیس اجمل نما مهم خبرونا اور دا خبرونا رسترت دا خامی و نڑیوال و مدبواتونا مهم برخ وڑان دی کو دا سیمی و نلینا زنی نور راپورونا همشتا خورن بے خبرونا
د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو پرون په خبرې کې د یو خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې په صوبه کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په فوري توګه ختم نه کړل شو نو د بجلی د محکمې پیسو کومه خطبه مظاهره وکړي. په شمالي وزیرستان کې پرون په ډرون برید کې لکټه لګا درې تنه وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د پاکستان په میرالي کې د امریکا د بې پلټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو د دوه سرتیرو د مړینې خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 نور پولیس ټپي شوي هم دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یا یوناما پر ملي شورا غا کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون زر تر زره منظور کړي. د فرانوی والی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې د امنیت ټینګول به د دې د کار په لومړیتوبونو کې وي. د فراتو اوسیدونکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي د دې ولایت پخواني والیان هم ورته ژمنې ورسره کړې وې خو عمل یې نه کړې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران پر نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. سی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې د اسرائیل وزیر اعظم په ایران تور پورې کړ چې د ایټمی وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ وړي. د عراق چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د شیعهګانو د استوګنې په سیمو کې د بمي حملو لړې نږدې 1.5 کسان ووژل. او تمه ده چې د امریکا لوړ پوړي چارواکي به په قاهره کې له مصري چارواکو سره لیدو وکړي. د پوست لخوا د جولای په 3 نیټه د ولسمشر محمد مرسي د لیدو کولو وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویلیام بانس مصر ته دا لومړی سفر دی.
مهم خبرونه مورده او سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې د توانایي بحران سره مخ دی او تیرو حکومتونو د دې بحران شدت او دینه پیدا کیدونکو مسلې محسوسې کړې. خودي خو په دې د قابو اچولو لپاره څټوس منصوبه بندي نه ده کړې چې لوجه په ټول ملک کې د توانایي بحران نه صرف تجارتي او صنعتي بلکې امروزه ژوند هم متاثر کړی دی. اداري لیکي چې حکومت د روژې شروع کېدو نه وړاندې ویلي وو چې د روژې ماتي او پښمنۍ وختونو کې بعد بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي. خو د دې اعلان باوجود د ملک په مختلفو فصیمو کې درو جماعتي او پښمنۍ په وختونو کې لوډ شیډنګ کیږي چې لوجه خلک په احتجاجي مظاهرو مجبوره شوې دي. اداري لیکي چې ملک کې د بجلی او ګیس غلا عامده او په ځنو سیمو کې تارونو تا کونډي اچولې کیږي او د غلا د عمل د بجلی محکمې ته ډیر زیان رسوي. نو ولس لپاره دي چې نه صرف د بجلی غلا بند کړي بلکې بلونه هم په وخت ورکړي چې دا شند لوډ شیډنګ په دورانیه کې کمواله راشي. اداري په اخیره کې لیکي چې ټول صوبایي حکومتونو لپاره دي چې مرکزی حکومت سره کینی او په سلا مشورې د مسلې حل راو باسي او اولس له هم پکار دي چې تشدد نه ډکه مظاهره پریګ دي. دارنګ اج ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې خیبر پختونخوا تر ټولو ارزان بجلی پیدا کوونکې صوبه ده او بیا هم دلته غیر اعلانې لوډ شیډنګ کیږي چې ورسره د خلکو ژوند ګران شوې دي. اداریا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د خلیلی کې چې که حالات سم نشو نو دې په خپل هم اولس سره په احتجاجي مظاهرو کې شریک شي. وزیر اعلی په مرکزی حکومت زور راوړی دي چې د بجلی د ویش نظام سره سره دې کېدونکې غلاګانې او نورې تکنیکی مسلې ختم کړي چې اولس ته ارزان بجلی ترلاسه شي او دوی د عذاب نه خلاص شي. دا شان مشرق ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د سټیټ بانک رپورت مطابق د شعبان او روژې په میاشتو کې د ضرورت د شیانو نرخونه زیات شي. ورسپان زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې د اسلام په نوم جوړ شوی ملک کې د ټولو زیاته منافقوري په مقدسو میاشتو کې کیږي او کوو کتلې شي نو نورو اسلامي هیوادونو کې هم په دې میاشتو کې نه صرف ګرانی کنټرول شي بلکې د هر قسمه شیانو په نرخونو کې کمواله وکړي شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې بدقسمتي دا ده چې په حکومتي سطح د شعبان نه مخکې د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافه وکړی شي او بیا د رمضان پیکج په نوم په یوټیلیټي سټورونو کې هم هغه نرخونه ولګولی شي، نو په داسې صورت کې عام تاجران هم منافخوري شروع کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
خبری اجانس ایف پی لکھی کله چې طالبانو د سوات ملالا یوسفزئی پر سرو وشتله نو نړۍ ته دا پیغام لاړو چې جینکۍ د تعلیم حاصلولو حق نه لري او دارنګ د دوی د ښه راتلونکي خوبونه به ضرور تر خپو لاندې کیږي. په ملالا وسلوال برید یوازنی مسلمان اټومي هیواد پاکستان نړۍ ته په هولناک یا ویرونکي شکل کې وړاندې کړو، ځکه چې غربي مشرانو او مشهورو خلکو ملالا یوسفزئی د ماشومانو د حقونو لپاره د یو نړیوال علامت په توګه وړاندې کړه. بلخو په داسې حال کې چې ملالا یوسفزئی د جولای پر 12مه خپل خاموشي ختموله او د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته یې وینا کوله، د سوات په سکولونو کې د تیر وخت په پرتله اوس مهال زیاتې جینکۍ زده کړې کوي، خو تعلیمي کارپوهان وایي چې په سوات کې د جینکو تعلیم له زیاتېدو سره د ملالې د شهرت هیڅ کار نشته. د دوی په خبره ځکه چې هلته کې د طالبانو اثر په کمیدو دی. په سوات کې د سرکاري سکول نمبر 1 مشر استاد انور سلطان وایي کله چې حکومت یو کالج د ملالا په نوم کول غوښتل نو یو شمېر جینکو د دې پر ضد احتجاج وکړو، ځکه دوی ویریدل چې اورپکی به دغه کالج په نخښه کړي. دوی د ملالې تصویرونه وشلول او پر هغې یې د هیواد د پریښودو د نړیوال امن جایزې لپاره په نومول کېدو او برتانیا کې پر زده کړو کولو نیوکې وکړې. خو د سرکاري سکول نمبر 1 مشر استاد وایي چې اوس په سوات کې زیاتې جینکۍ سکولونو ته ځي، ځکه چې د طالبانو پر ضد د کامیاب عملیاتو وروسته د سیمې خلک ځان آزاد احساسوي. بلخوا ورځپاڼه بوسټن ګلوب لیکي دا خبر چې اوباما انتظامیه له افغانستانه په بشپړه توګه د پوځونو وستو پړه غور کوي په دوه لارو تشریح کېدای شي. د امریکایي چارواکو لخوا له افغانستان څخه په بشپړه توګه د پوځیانو وستلو خبر کېدای شي چې د افغان ولسمشر ویرولو لپاره وي، چې دا رنګ خپل همکاري لا نوره زیاته کړي یا کېدای شي چې معلومه کړي پر دې اړه امریکایي ولس څه غبرګون لري. خو ښکاري نه چې اوباما دا خبره د افغان ولسمشر د ویرولو یا د امریکایي ولس د غبرګون معلومولو لپاره هڅې کړي وي، او دا رنګ په کار نه ده چې امریکا د عراق په څیر له افغانستانه خپل پوځونه په بشپړه توګه وباسي. مخالفونکي وایي باید چې امریکایي سرتیري په افغانستان کې تر کافي اوږد وخت پورې پاتې شي، چې دا رنګ کال 2014 کې د افغانستان د ولسمشري انتخابات ترسره کېدو وروسته حالات وڅاري، او په دغه نازک حالاتو کې به افغانستان ته د نړیوال ملاتړ ډېر ضرورت وي. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د کال 2011 د مې د میاشتې په دویمه نیټه په اپټاباد کې امریکایي ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. د هغې نه پس پاکستان د دغه پیښې په اړه د پلټنو دپاره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی و چې په دې وروستیو کې د راپور ځینې برخې په ډاګه شوې دي. دا راپور وایي د لړکې پاکستان به حیثیت ریاست ناکامه شوې دی. په دغه حقله د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی د منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال سروپ اعجاز یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی لیکي د ایبټ آباد د پیښې تحقیقاتي رپورټ د لوستلو نه پس د ناکامه ریاست ځینې خبرې مخې ته راځي. د دغه رپورټ جوړونکو ته د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل شجاع پاشا ویلي، که څه هم پاکستان ناکامه ریاست نه دی خو بیا هم د ناکامۍ په حال کې دی. د لیکوال په وینا د جنرال پاشا خبره ډیره د پام وړ ده، ځکه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او ټول دنیا د اسامه بن لادن په لټونه اخته و، خو هغه د ایبټ آباد په داسې برخه کې پټ شوی و چیرته چې د پاکستانی پوز افسرانو ته تربیت ورکول کیږي، او دا خبره د پاکستانی ریاست ناکامي په ډاګه کوي. سروپ اعجاز لیکي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي وو په ریاست کې دننه بل ریاست نه مني، خو ایبټ آباد کې په کلونو د اسامه بن لادن پټ پاتې کېدل او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د هغه وجل کېدل سرګندوي چې ګنی دلته خو یو ریاست هم شتون نه لري، او دغه راز که د کراچۍ بدامنۍ ته وکتل شي نو هم پکې د ریاست موجودګي په نظر نه راځي. لیکوال وای د ایبټ آباد د پیخه د تحقیقاتی رپورټ تر مخه د ریاست په ناکامۍ کې یو شمیر نور ادارې هم ککړې دي، لکه کوم کور کې چې اسامه بن لادن اوسېده، د هغې د اخیستلو لپاره استعمال شوی شناختی کارډ د نادراو او جالی وو. دغه کور د تعمیراتی قوانینو خلاف جوړ شوی وو، د کلونو راهیسې یې ټکس نه و جمع شوی، او کوم خلک چې د مردم شماری او خانه شماری لپاره دغلته ورغلي وو، هغوی خپل ریکارډ کې دا کور شړ لیکلی، یعنی چې دلته څوک نه اوسیږي، حالانکه دغلته 25 کسان استوګن وو. سروپ اعجاز وای د پاکستان د بیلابیلو ریاستی ادارو کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې ډېر زر به دا هیواد ناکام شي، خو بیا چې وکتل شي نو د ملالو یوسفزی په شان جنکۍ هم د پاکستان سره تعلق لري، چې د جنکو د تعلیم لپاره د خپلې مبارزې په وخت د مرګ د چپو سره مخ کیږي، او بیا د نړۍ په کچه داسې مقام ته ورسي چې ملګرو ملتونو ته د وینا په وخت ژمنه کوي چې ترهګري او نورې مسلې به د تعلیم د خورولو په ذریعه ختموي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې یو ماشوم د پولیو وایرس د پولیو په رنز اخته شوی دی. تر اوسه پورې د پولیو وایرس رنزوران په خیبر پختونخوا کې 15 ته رسیدلی دي. په دغه اړه شبیر احمد جان نور تفصیل په دغه راپور کې راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ای پی ای یو چارواکي ډاکټر ریاض مشال لیډو ته وویل چې د پیښور ګلبهار نمبر 4 سیمه کې یو کلن عزیز محمد ولد دوست محمد کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی، او د هغې وجه دا وه چې دغه ماشوم ته د پولیو څاڅکي نه دی ورکړی شوی. دوی ویل چې د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په 13 کالو کې د اولنې د پولیو کیس ته چې مخه ته راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغو او د دې په ضد د کمپاین په خپله باندې ډاکټر ریاض زیاتوي
دا اولنی کیس شوی دی، او تر سو پورې چې مونږ 90% نه پورته کوریج وکړو کنه دا وایرس مونږ ختمولې نشو. لازمی خبر ده چرته نه چرته ماشومان پاتې کیږي، انکاری ماشومانی یا په کور کې موجود نی یا د کور نه سوجه باندې مور پلار سره بهر ودی ناغه د پولیو د کترو نه پاتې شي، او چې کله ماشوم د پولیو د کترې نه په هر کمپین کې پاتې شي نو هغه ته خطر بیا هم موجود ده.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د تیر کال دسمبر میاشت نه تر سو پورې د وسلوالو لخوا بریدونو کې د پولیو کمپاین دوران د پولیسوالو او زنانو نارینو پولیو ساسکي ورکونکو په شمول 12 تنه وژل شوي دي. نو د دغه پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو ته د امنیت لپاره څه قسمه ګامونه پورته کړی شوي دي؟ نو د ای پی ای کمیونیکیشن نتورکینګ افسر ډاکټر ریاض وای
خطر یا انسیکیورټی چې دا هم الیکشن دی، هغه ټیمونه چې دی په شان دی دقیق توګه باندې چې هر کور کې هر ماشوم ته پوس نشي کولی دغه دا هغه د خپل ځینې یې نظر در خپل کار ختمول غواړي. دغه په دې سلسله کې چې کوم لا انفورسینګ ایجنسی دي زمونږ هغه مونږ ته خپل تاوان اخیل دي، او اوس چې دی چې کله مونږ کمپین کوو نو لا انفورسینګ ایجنسی چې دی هغه مونږ ته باقاعده سیکیورټی راکوي، او زمونږ چې کوم موبایل کې ونه دي هغه سره پولیس فورس باقاعده موجود وي.
یادونه وړ ده چې د پیښور په شمول د هر ضلع ډیپټي کمشنرانو د پولیو ساسکي ورکونکو ته باور ورکړی دی چې کله هم د پولیو کمپاین وي نو هر یو ټیم سره به د دوه نه درې پورې پولیس اهلکار ډیوټي ترسره کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اکثر ضلعو کې چرته چې په پولیو ټیمونو بریدونه کیږي د پولیو ساسکي ورکونکو په کمپاین کې تر هغې برخه اخیستونه انکار کړی دی چې تر څو د دوی په وینا دوی ته پوره سیکیورټي نه وي ورکړی شوی. یاد دې وي چې د ای پی ای شمیره تر مخه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ساسکي ورکونکو ماشومان شمیره 250,000 ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی
د پښتنو کلتور څه دی؟
په مرسته، په ملاتړ، په ننګ، په غیرت باندې، په شرم، په حیا، په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د منځ وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدلی شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
مشال لیډو دغه وردون کو سیو راپور تاسو د پارا د شبقدر پاړه چرته چې په مټم مغل خیل کې د خامتا صدرونه او جامع جوړون کې کارخانه دار وایي چې یو خوا بجلی د هغې کار اغیزمن کړی دی او بل خوا د ترهګرۍ او بدمنۍ له کبله هغې د خپل کاروبار ځایونو ته نشي تللی. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار راپور.
د شبقدر سیمه مټه مغول خیل چیرته چې دا سات 2.5 زره نه زیات د خامتا جامو او د صادرو جوړولو ماشینونه لګیدلي کارخانه داري وای 2.5 زره زنانو په شمول لږ زیات 10 زره تنانو ته روزګار ورکړي. خو دوی وای په سیمه کې بدمنۍ د هغوی روزګار ډیر زیات اغیزمن کړي ځکه چې د هغوی صادرې به وزیرستان، افغانستان او چترال ته وړل شوې. خو دا سات دغه لارې بندې شوې چې د هغوی کاروبار ډیر متاثره کړی دی. تاماش خان د سیمه اوسیدونکی دی او 3 ماشینونه لګولي دي. هغه وای
هغه ماشین کول والی هغه مشغول
کرے نوی نو د هغوی کار ډیر مشکل کړی دی.
نو دا خو پټول پاکستان کې خوريږي نه افغانستان ته ډیر دی. خو د پاکستان او افغانستان نه زیات دی. به دا غینه کو نور غټ روزګار یعنی بل خو وړي وړي به مې خو بس په لار پنې کوم دا روزګار چې را پیدا شو بس دې کې مشغولي او خدای چې مخ کې کم و نه لاسو او اوس خو ډیر زیات شو. خو دا پته نه لګي مونږ ته کارخانه ده چې دا سوخت به چې 400 پیسې ده.
سور لسکلن حارث خان وای چې هغه د یو صادر جوړونه 100 روپۍ خلی وړاندې به تر ډیر شو پورې صادر جوړولي ولی اوس بجلی نه وی نو مزدوری کما شوې ده.
بلته مې دویم کال نه بس دورای دم سو صادر وکړا پیسې راکې بس دا بجلی حکار خراب دي. چینی اورس کې دوه ډلې ټولې والله او تو زموږ دم دا چل دی او ولته خو نه راځي سبق والله غریبی نه څنګه وره بابا دې څه
کار کوي
تاریخ دل سکالو ماشوم دی او هغه د تارونو نچی یا پایپونه ډکول. هغه وویل میاشتنی تنخوا ورته 2.5 زره روپۍ ورکول کیږي.
مخکې به دای کې کوجا کې به ماخوتنه پوری کوو اوس غرمی پوری
کوو نه
نه وای نه سخت
تماش خان کاکا یو ور بیا وویل 10 زره تنانو صرف په کارخانو کې کار کاو او نورو تنانو به په اوګو صادرونه خرڅول. خو دغه کار هم د ترهګری له وجې بند شوی دی.
نو کار په دې وجې پرې و چې هغه دغه دی د ماکو د وجې خار کې ګرځېدی نشي یریږي چې کوم ځای کې دا ګڼه ونه میلې ته به صادر هلته به خرڅېدې. نو چې هلته د ماکو یری هغوی هغه دیاړي قبول کړه او هغې کې به د ورځې 800 زره روپۍ ورځ به ګټله.
د وابډي د محکمې د چارواکو سره مو خبرې وکړې. د هغوی په وینا چې 90 او 100 ځانګړي د بجلی ګریډ د دغه کارخانه دارو لپاره منظورول د سیمینار ټاکلې شوی د اسمبلی د غړو کار دی او بیا مو د شبقدر نه ټاکلې شوی د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی او بیا ورستو د صوبای وزیر سکندر شیرپاو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار تای و ڈالے
دتی خوے گلابا یہ تو سر سے گلابا
دغه لړې با دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بناوره اوس په پکې د همت نا کو جن کو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا هغه ځال چې خپل خپل ګسره هغه شریک کړي.
سروې تاسو د نهې پروس د ماسیګر په 4:30 بجې او د خالی پروس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروي.
په کوټه کې مېش د هزاره او ځوانان وای د کوټه چې کوټه نور د دې د پاره ور شوې دا او نشي کولی چې په خار کې وګرځي د دې ځوانانو په خبره د نامنه د پیښو له وجه اوس دې د بخنه غواړم اوریدونکو د دې ځوانانو په خبره د نامنه د پیښو له وجه اوس سیل او لوبې په خپلو سیمو کې کوي. په دغه اړه د خدایندور ناصر راپور.
د کوټې په بیلابیلو سیمو کې له نورو قومونو سره تعلق لرونکي ځوانان چې چیرته غواړي له خپلو همزولو سره د لوبو یا سیل لپاره تللی سي. که نسي تللی نو هغه د هزاراو یا اهل تشیع هغه ځوانان دي چې د تیرو څو کلونو نه امنیو اوس تر خپلو کورونو محدوده کړي او د دوی په خبره د نورو قومونو له وګړو سره ملګري هم هغه د پخوا په څیر نه ده. د کوټې ښار لویدیځ لور ته د مری آباد د غره په بیخ کې د هزاره و ځوانانو خیمې لټولې. ټولې ټولې ناست د چکې لوبه کوي. په سلګونو ځوانان خو یو هم پکې د بل قام ځوان نشته. ټول اهل تشیع یا هزاره ځوانان دي چې د شنو یا توري چایو غړپ کوي، په خپل ژبه کې له ملګرو سره خبرې او په خپل وار سره د چکې دانه غورځوي. همدا ځوانان وایي د دوی ژوند بس همدلته دی. کله خپل سیمې د لږ وخت لپاره هم ووځي نو فکر نه کوي چې بیرته ژوندي خپل کور ته ستانه سي. 25 کلن ځوان محمد اسد همدا خبره کوي.
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو. بل ځای نشو کللی. دغه ټارګټ کلینګ دی، دهشتګردۍ د خاطر موږ دلته راځو. په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ هر ځای ته ولاړ شو. بیخي مو نه پستنګ دی.
که څه هم په عامو شپو کې هم په دې ځای کې د هزاره او ځوانان د لوبو لپاره راځي، خو د دوی په خبره د روژې په میاشت کې بیا له تراوو تر پیشلمې پورې ټوله شپه شاوخوا ټول ځوانان همدلته لوبې کوي. یو بل ځوان ادریس صداسی واجي:
تا ته معلوم دی چې ما سیام روان دی، سار وختي چې یو زه دکان ته مصروف یم، کاروبار ته مصروف یم، ماښام عشا نماز بعد تراوی نماز بعد زه یاران سره راغلی یم. دلې شي لډو دی، پتا دی، بیا دا دواړه چرچا گیم چلی شي. دلې بیا د لډو سره چې وو ازموش یارانه بوتل باسي چای راوړی پکور سره کور والا چاو دی، پښتو شنې خوږې دی یا سلیمانی چای دی. د سار سری باندې دا گیم روان دی. درد یاران دلې ناست دی.
د هزاره قبیلې وګړي وایي په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د دوی په سلګونو وګړي وژل سوي او همدومره ټپیان سوي دي چې اوس پرته د کوټې ښار هو به هو اور ښکاري. د هزارګانو په خبره د ترهګرۍ د همدې ویرې له امله اوس د دوی اکثره وګړي خپلې دوکانداري هم د کوټې له ښاره خپلو سیمو ته منتقلوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوردن کوسه د پاره د کوټنه بل راپور په داس حال کې چې د کوټې په سړکونو ګنش میر نشان هر وخت لیدل کیږي. په دې نشانو کې یو هم عبدالمنان دی چې وایي په مینه کې ناکامې هیرونی کړې ده. د عبدالمنان په خبره په ځوانۍ کې د ځینې جذباتي مسلو ښکار شو چې لکه بلې د نشې شروع کړې او کوسه په کوسه ګرځي خیرات غواړي. له عبدالمنان سره زموږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
55 کلن عبدالمنان چې دغه خبره لا تیرو شاوخوا 15 کال راځي د هیروینو نشایدی په مینه کې ناکامۍ هیروینې کړ. د کوټې د سلګونو نورو نشایانو په څیر عبدالمنان هم کور نه لري. ټول ژوند یې په حبیب نومې ناله کې دی چې د ښار د ټولو هیروینانو استوګنځای بلل کیږي. عبدالمنان وایي له ماشومتوبه یې په کلي کې له یوې نجلۍ سره مینه وه. 4-5 وار یې کورنۍ هڅه وکړه چې همدا نجلۍ ورته په نکاح کړي، خو د ده په خبره هر وار یې کورنۍ ناکامه او ناهیلې د نجلۍ له کوره ستنه سوه. عبدالمنان زیاتوي تر دې انکار وروسته یې دماغ کار پرېښود او د دماغو د کار کولو لپاره حبیب نالې ته ورسېد.
ما دماغ کار نه کړ، بس یو شاید ما ډیر پسند شو غره ملاو نه شو.
څه شو؟
بس تقریبا لوې شوري او ملاو نه شو. بس هغه له مې خپل کوم کې ورکو تاسو نه درکو. نو زما دماغ چپه شو. کار چپا کار می شروع
د عبدالمنان په اصطلاح دماغ یې چپه کارونه پیل کړل او تر هغه وروسته یې ژوند په حبیب ناله کې خاورې کړ. عبدالمنان زیاتوي په ځوانۍ کې یې له هغو کسانو لا نفرت کېده چې سګریټ به یې څکول، خو اوس یې خپل ژوند دومره تریخ سوی چې خپله کورنۍ هم نه کوي. خو د ده په خبره هغه مینه او هم هغه د مینې شپې یې اوس هم ځوروي.
ډېر غټ سړی وم چې ما نشې شروع کړې یار، خلک فکر راته خو ما سګریټ والا سلانه لګېدله یار، د چرسیانو وزه لګېدله ما لیده څه ډوغ ډوغ مې جوړ کړی دی یار، ټوخېدل به نه ما بورزنداد اوسه څه ډوغ ډوغ جوړ کړی اوس هغه خلک ما ته ویل که ته خدای د ډوغ ډوغ هم واویشت.
عبدالمنان یوازې هیروین نه دی چې د ټولنې بې انصافۍ نشه یې کړ، بلکې د ده په څېر په لسګونو نور نشیان هم شته چې له یوې نه یوې وجه یې ځان نشه یې کړی. خو پخپله عبدالمنان چې اوس نه هم سم درېدای او نه هم سمې خبرې کولی سي وایي په ژوند کې باید انسان د هر ستونزمن وخت مقابله وکړي، نه دا چې د ژوند په یوه برخه کې د ناکامۍ له وجې ټول ژوند تباه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
اوردن کوم دې سره زمنګا د سحر د خبرونو وخت پای تر سی راتلونکو خبرونو کې به زمنګ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د ریډیو سره سره تاسو زمنګ خبرونه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کدي شه، دغه تاسو د خبرونو او تفسیرو ترڅنګ تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ. مونږ ته خپلې مشورې او تجویزونه راکولی شئ. مونږ به غواړو چې تاسو د مشورو په رڼا کې پلو پروگرامون له ترتیب ورکو. د سهار د خبرونو نه خپل کور بشاین بنری له اجازه ورکه. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
مورید برگی خواهانی ورکری دینا یا مورید برگی خواهانی مورید چانا پلاس گرسیگی یا دلور گمبری ور لچا توکری دینا دلور گمبری ور لچا کیروری او پچڑا کا یچشین خالے خوری پباما راو خیجینا چشین خالے خوری پباما رے بار خو مزیدی اکی یا مین پر سیم نخی تالا او در کبینا یا مین پر سیم نخی تالا لار سانگی اوانگی مزا ستانا پوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا پوہی دا خلق نورا وڑا وڑا یلو یمشی وطلا وڑی پیار وائی او سلامنا وطلا لیلا س چل دے چنوائے حالونا ننگی سرکڑی پنکری سو سلا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالونا لیلا س چل دے چنوائے حالونا شیرینی خلی کاغذ دے او دزرف سر بپینی خونا یا تکوہ ہما دزرت بسخل بپینی خونا چیارانا دل کولا ود منی لاس تیرا تولی اورا کونا ود منی لاس تیرا تولی زما بزر دلو بیوکی اللہ دیتا دغمنا خالی کبینا اللہ دیتا دغمنا سکولا خطا ورکڑی اختایا ودمین چل بیل چا یاکنے وینا ودمین چل بیل چا
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري